داره ایساتو ای برنامه است، برنامه دیگر ساله محمد ساله پیشکش میکنه که در استودیو است. سلام ساله، روز بخیر.
و علیکم امید مرزبان تسلیم سی په افغانستان کې د سحر لس او لدې سره د ازادي رادیو دویمه یو ساعت خبرونه پیل سو. البته پښتو پر پرونی کې اوري چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز پرون له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل. امریکا یو مشکوک تروریست جرمني ته سپارلې ده. د دې ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم تیړو. خو اوس خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د روان میلادي کال په پای کې شایي په افغانستان کې روانه جګړه کې مهم بدلون راسي. افغان ولسمشر حمید کرزي پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز امیر البحر مایک مولن سره وکتل. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې پرون په یوه چاودنه کې 14 کسان ووژل شول. بل خبر دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون ویل چې شاید لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادارو ځواکونو د ملکي وګړو پر ضد له کلستر یا خوشحي بمونو کار اخیستی وي. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د روان میلادي کال په پای کې شایي په افغانستان کې روانه جګړه کې مهم بدلون راسي. ګیټس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د وسلول طالبانو په وړاندې د امریکا او متحدانو لخوا شدید مبارزې په وروستیو میاشتو کې وسلول طالبان د جنوب په ګډون له هغو سیمو وتلو ته مجبوره کړي چې له کلونو یې په واک کې وي. د دفاع وزیر وایي کچېرې په روان دوبي کې د اټکل سویو جګړو پر مهال د دغو سیمو د بیا نیولو لپاره که د طالبانو مخنیوی وسي او د افغان دولت له لوري هم پر سیمو کنټرول پراختیا ومومي، د نوموړي په خبره د 2011 میلادي کال تر پایه به موږ یوې څنډې ته سو. ګیټس روان میلادي کال د افغانستان د جګړې لپاره له ستونزو ډکو باله. په همدې حال کې ایساف ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلولو په برید کې وژل سوی دی. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. افغان ولسمشر حمید کرزي پرون د امریکا د وسلول ځواکونو له لوی درستیز امیر البحر مایک مولن سره وکتل. شاغلی مولن پاکستان ته تر سفر او له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته کابل ته رسیدلی دی. د جمهور ریاست د دفتر لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې کتنې کې کابل ته د پاکستاني جګپوړي هیات د وروستي سفر او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. راپورونه وایي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول سوی او مشکوک تروریست احمد ولی صدیقی جرمني ته سپارلی دی. جرمني څارنوالان وایي 14 کلن صدیقی چې د افغانستان او جرمني دوه ګونی تابعیت لري او د ازبکستان په اسلامي نهضت یا IMU کې په غړیتوب تورن دی، پرون په جرمني کې د امریکا په پوځي اډه کې جرمني پولیسو ته وسپارل سو او اوس په توقیف کې دی. پر نوموړي شک دی چې د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې له جرمني څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې د ازبکستان د اسلامي نهضت روزنی و کم ته سفر کړي. هلته د ته د وسلو او چدیدونکو موادو د استعمال ټریننګ ورکړل سوی او بیا افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره جګړې ته تللی دی. د افغانستان لپاره ښه خبر دا ده چې پیپسی کولا د افغانستان د غیر الکولي مشروباتو له یو شرکت سره د بوتلونو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په هغه اعلامیه کې چې د الکوزي ګروپ شرکت په ویبپاڼه کې خبره سوی راغلی دی چې د دې فابریکې د جوړولو تړون پرون په دوبۍ کې د دواړو شرکتونو لخوا لاسلیک سو. اعلامیه زیاتوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت په دې فابریکه کې به د پیپسي شربت د تولید ترڅنګ د هغه لپاره بوتلونه هم تولیدیږي. د فابریکه به د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې خپل فعالیت پیل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې پرون په یوه چاودنه کې 14 کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې چې تېره شپه د کراچۍ د ګاز منډۍ د سیمې په یوه پخوانۍ قمارخانه کې وسوه، نږدې 40 کسان ټپیان هم شول. چارواکي وایي د ځینو ټپیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی او شاید د مړو شمېر تر دې زیات سي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په راکټي برید کې 6 مشکوک وسلول وژل سوي دي. د نن سهار وختي په برید کې د میرانشاه د ختیځ په 15 کیلومتري کې یو سرای په نشه سو. ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې او وسلول طالبانو پټ مرکزونه دي. په وروستیو کلونو کې امریکا د سخت دریځو وسلول پر خلاف پر سیمه د بې پیلوټه الوتکو په مرسته پر لپسې بریدونه کړي دي. دغو بریدونو په پاکستان کې لنجې هم زیاتې کړې. د پاکستان حکومت توي په دغه بریدونه کې ملکی تلفات او اندیشمن کړي او دا مسله کولای سي له وسلولو ډلو د خلکو ملاتړ زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن پرونو ویل چې شاید د لیبیا مشر معمر القذافي ته وفادار ځواکونو د ملکی وګړو پر ضد لیک کلستر یا خوشی بمونو کار اخیستوي. میرمن کلینټن وویل کلستر بمونه چې تر سلو زیاتو هیوادونو یې پر کارولو بندیز لګولی په لویدیځ شر مصراته کې چې د قذافي د پلوي ځواکونو تر محاصرې لاندې دی کارول سوي دي. د ډګرول قذافي ځواکونه د مصراته د محاصرې په ګډون ظالمانه حملو ته دوام ورکوي. حتی داسې راپورونه هم ورکړل سوی دی چې د قذافي ځواکونه به شاید خپل خلکو پر ضد کلستر بمونه کاروي. د لومړي ځل دی چې د امریکا د حکومت مقامات دغه تورونه لګوي. لیبیایي چارواکو له کلستر یا خوشی بمونو د کار اخیستو ادعاوې رد کړې دي. امریکایي چارواکي وایي پر لیبیا د وسلوالو بې پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړي چې د معمر القذافي پر پلیو ځواکونو په ټیټه ارتفاع کې بریدونه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ښکاري په نامه د بې پیلوټ الوتکو د کارونې مسله تایید کړه. امریکایي چارواکي وایي بې پیلوټ الوتکې پر ښاري سیمو د بریدونو لپاره مناسب دي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. په سوریه کې فعالانو ویلي دي چې دوی شاید د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر خلاف نن نورې مظاهرې هم وکړي. دا مظاهرې یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې اسد د پنجشنبه په ورځ په رسمي ډول پر هیواد له 48 کلونو راهیسې د واکمن اضطراري قانون د لغوه کولو فرمان په رسمي ډول تصویب کړ. دې قانون چارواکو ته د خلکو د نیونې او نیونې ستر واک ورکړی و. د دې قانون لغوه کېدل د مظاهرچیانو یوه لیکلې غوښتنه وه. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي نن به د مظاهرو په وړاندې د دولت عکس العمل دا ټکی سرګند کړي چې د اصلاحاتو په برخه کې څومره صداقت لري. په سوریه کې فعالان وایي په داسې حال کې چې اضطراري قانون په رسمي ډول لغوه شوی دوی بیا هم د زیاتو اصلاحاتو په تمه دي. سیاسي بندیان خوشی سي د اساسي قانون هغه ماده د لغوه سي چې بحث ګونته د سوریه د دولت او ټولنې د یوازنی واکمن په توګه پترناسترګه کتل سوی دي. د بشري حقونو ډلې وایي د مارچ له نیمایي راهیسې د مظاهرو له پیله د امنیتي ځواکونو په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 200 کسان مړه سوي دي. د جاپان کابینې نن د مارچ د میاشتې د زلزلې او سونامي د ویجاړیو د بیا رغونې او مالی بهبود لپاره تقریبا د 500 میلیارد ډالرو په اندازه نوې بودجه تصویب کړه. د 4 ټریلیون ین په اندازه دغه اضطراري بودجه د صدر اعظم نو توکان د کابینې لخوا پیشنهاد شوې او نن به پارلمان ته ولیږل سي چې تمه کېږي بله اونۍ به تصویب کړي. که په جاپان کې د وروستیو دوو طبیعي آفتونو د ویجاړیو د بیا رغونې مصارف تر 300 میلیارد ډالر زیات اټکل سوي خو د جاپان چارواکي دا مني چې دا اضطراري بودیجه د بیا رغونې پر لوري لومړنی ګام دی. وروستۍ زلزلې او سونامي د دې هوا شمال ختیځ برخې په شدت سره زیانمن کړي. تر 25,000 زیات کسان مړه کړل او په فوکوشیما اټومي بټۍ کې د راډی اکټیف موادو د خپرېدو بحران هم رامنځته کړ. د مصر عمومي سرنوال له اسرائیل سره د ګاز په یو معاملې کې د درغلي په تور پرون د دې هوا د انرژي د بخوانی وزیر سامي فهمي او د وزارت د 5 جګپړو چارواکو د نیولو حکم ورکړ. د مصر د لوی سرنوالي لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د دې معاملې په ترڅ کې ګاز پر اسرائیل د بازار تربې په ټیټه بیه پلورل شوی او په دې توګه دولت ته د 200 او 44 میلیونه ډالرو معادل زیان اوښتی دی. اپوزیسیون ډلو له ډېرې مودې راهیسې شکایت کوي چې د مصر ګاز اسرائیل ته په امتیازي بیه ورکول کیږي او د معاملې مسؤوله کمپنۍ په دې برخه کې له اداري اصولو سرغړونه کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه باندې 8 دقیقې د نن جمعه ده. د غویې سور دویمه چې د اپریل 22 سره برابر ده. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره وکتل. په شمال کې د قومي ملیشو له کبله زیات پښتانه اړسوي چې وسلوال طالبانو ته مخه کړي. د کابل پولیسو له دوکانونو او مارکیټونو د پوځي یونیفرمونو یا دریشو د راټولولو عملیات پرون پیل کړل.
دغه عملیات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې البته د هغه هټیو او مارکیټونو کې ترسره شول چیرې چې د بهرني ځواکونو همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ته چیزات او یونیفرمونه خرڅېږي.
د نورستان او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو له ټولنیزو ستونزو مو هم خبر وو. نور مسایل هم څېړو. ساسو د لیکلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام په همدې خبرونه کې خبرو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د امریکا د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز امیر البحر مایک مولن سره وکتل او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په ګډون یې پر بیلابیلو مسایلو ورسره خبرې وکړې. ښاغلی مولن پاکستان ته تر سفر او له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته کابل ته رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په خپل کتنه کې افغانستان ته د پاکستان د جګپوړي هیئت د سفر په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله افغان ولسمشر ښاغلی مولن ته وویل د افغان او پاکستاني چارواکو په کتنه کې داسې مسایل مطرح شول چې باید افغانستان او متحد ایالات خبرې پرې وکړي، خو خبر پاڼې په دې اړه چې دا مسایل کوم دي جزئیات نه دي څرګند کړي. خبر پانه زیاتوی مولن پاکستان ته د خپل سفر په اړه کرزی ته معلومات ورکړل. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د اسلام آباد له کتنې وروسته کابل ته رسیدلی، افغانستان ته د پاکستان د حکومت او پوځ د مشرانو له سفره وروسته د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې افغانستان او پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې ګډ اهداف لري او څومره چې د دوی ترمنځ همکاري پراخوي هومره به یې نتایج د دواړو لپاره ګټور وي. ښاغلی مولن همدارز حقانی شبکه چې ګومان کېږي مرکز یې په شمالي وزیرستان کې دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره یو سترګواښ وبله او ویل چې پاکستان باید د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. له دې مخکې مولن په یو مرکه کې ویلي و چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI لا هم له حقانی شبکې سره اړیکې لري. د جمهوری ریاست اعلامیه زیاتوي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او هڅه کوي چې له افغانانو سره د مسؤلیتونو د انتقال، له وسلوالو طالبانو سره د روغې او همدارز د افغان ځواکونو د تجهیز په چارو کې مرسته وکړي. خبر پانه زیاتوي ښاغلی کرزی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د شپې د عملیاتو مسله له تروریزم سره د ګډې مبارزې اهدافو ته زیان اړوي. په خبر پانه کې د افغان ولسمشر له قوله ویل شوي دي چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر مهال باید د افغانستان له مالي نظام سره د مرستو د دوام لارې چارې وسنجول شي څو افغانستان په دې وتوانېږي چې له نړیوالو قواو څخه مسؤلیتونه واخلي او پر ځان بسیا شي. خبر پانه زیاتوي په دې کتنه کې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام په اړه هم خبرې وشوې. د خبر پاڼې په وینا ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې دا ځواک باید د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت وکړي څو په راتلونکي کې د خپل سرو ملیشو د رامنځته کېدو خطر نه وي.
په رپورت کې ملیشو ته هم اشاره و. د افغانستان په شمالي سیمو کې یو شمېر حکومتي چارواکي د خپل نفوذ د زیاتولو او د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر د قومي جوړښتونو پر اساس د ملیشو ډلې جوړوي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په لیکنه د دې ملیشي ګروپونو پراختیا چې اکثریت ازبک او تاجک دي د سیمې له اقلیت پښتنو سره لانجې رامنځته کوي. د دې مقالې په باب نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خبرې.
په شمال کې یو شمېر پښتنو ویلي چې دا مسله حتی دوی مجبوروي چې د خپلو ګټو څخه د دفاع لپاره طالبانو ته ورواوړي. په شمال کې د طالبانو تشدد تقریبا له تیر یو کال راهیسې زور اخیستی او دوی په عمومي ډول د پښتنو په کلیو کې ریښې ټینګې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د وال ستریت ژورنال په حواله د ناټو قواوو او افغان امنیتي ځواکونو د خپلو عملیاتو تمرکز په نورو ناامنو او خطرناکو سیمو زیات کړی او د شخصي ملیشو ډلې هم په همدې وخت کې راپیدا شوي دي. د وال ستریت ژورنال په حواله دا د نوی میلسیزه په پای کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال درامسته شوی بحران په بنسټ یو جوړه سوي ستونزه ده. په کابل کې د افغانستان د چارو د کارپوهانو د شبکې یو معتبر غړي مارتین وان بګلرت ویلي په داسې حال کې چې د تشدد لمن پراخیږي او رقیب ډلې لا پیاوړي کیږي هیڅوک نه غواړي چې په ضعیفو کې شمار سي. وال ستریت ژورنال لیکي د بلخ والي عطا محمد نور چې په خپله یو پخوانی جنگ سالار دی مزار شریف ته نږدې د دغه ډول ملیشو د دوو ډلو مشري کوي. د ملیشو دغه ډلې او د کلیو د دفاع لپاره د رامنځته شویو سیمه ایزو پولیسو ګروپونه چې د امریکا په ملاتړ او نږدې څارنه فعالیت کوي فرق لري. د بلخ والي جنرال عطا وال ستریت ژورنال ته ویلي چې د ملیشو دا ډلې د بلخ د امنیت لپاره ضروری دي او ځکه یې رامنځته کړي چې مرکزي حکومت د سیمه ایزو پولیسو د تشکیل او په بلخ کې د پولیسو د شمیر د زیاتولو لپاره د دې غوښتنه رد کړه. مرکزي حکومت وایي سره له دې چې په شمال کې د امنیت د کنټرول لپاره خال خال پولیس ځای پر ځای سوي دي او متمرکز نه دي، خو جمهور رئیس حامد کرزی په شمال کې د جنرال عطا د ملیشو په څیر د ټولو په خپل سرو ډلو د منحل کېدو غږ کړی. د بلخ په دوه نسبتاً فقیر میشتو ولسوالیو چاربولک او چمتال کې د جنرال عطا د ملیشو شمیر په 4.5 واوړي، خو د حکومتي پولیسو شمیر 2.8 نه دی او دا په سیمه کې د جنرال عطا د ملیشو د نفوذ قوت څرګندوي. په شمال کې یو شمېر میشتو پښتنو ویلي چې د وسلوالو ډلو په دوبی کې په انتخاباتو کې د دوی د ګډون مخنیوي وکړ او دا په اوسنۍ ولسی جرګه کې د دوی د ونډې د کمیدو سبب سو. د شمال چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د پولیسو ځینې رپورټونه او عیني شاهدان وایي چې د ملیشو ډلې په مداوم ډول د پښتنو کلي لوټي. په سیمه کې یو قومي مشر عبدالغفار چې زخمي او په روغتون کې بستر دی د وال سټریټ ژورنال خبریال ته کیسه کړې چې څرنګه وسلوالو ملیشو د ده د ځمکې د نیولو لپاره د ده پر زوی ډزې وکړې، وی واژه او دی یې زخمي کړ. عبدالغفار ویلي، دلته زما په څیر خلکو ته هیڅ عدالت نسته. ما څو وارې حکومت ته عرض وکړ چې زما د زوی قتلین ونیسي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي سوي. یو شمېر پښتانه وایي که چیرې په شمال کې دا ډول شخصي ملیشه نه وای نو وسلوال طالبان به هم نه وای رامنځته سوي. د بلخ یوه اوسیدونکي تاج الدین خادم چې دیني زده کړې کوي له طالبانو سره اړیکې درلودل رد کړي، خو له وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې دا تایید کړي چې د ملیشو زیاتېدو په سیمه کې د طالبانو له راپیدا کېدو سره مرسته کړي. خو د بلخ والی جنرال عطا محمد نور دا ډول اداګانې رد کړي او وایي چې دا ډول اداوې هغه کسان کوي چې خپله له طالبانو سره ارتباط لري. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د جنرال عطا د ملیشو قومندان چې په قومندان لال مشهور او په خټه ازبک دی وایي په ځینې سیمو کې د پښتنو په ضد تبعیض شته، خو قومندان لال وایي د ده په ملیشو کې داسې خبره نسته. د بلخ د پولیسو عامر جنرال علی شاه علیزی دغو مسایلو ته په اشاره له وال سټریټ ژورنال سره ویلي، ویره لرم چې دغه ملیشه به له خپل زور څخه ناوړه ګټه اخلي، خو په مزار کې له لوړ رتبه مقاماتو سره په تماس کې دي او د هغوی لخوا مسؤول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
راپور نوې متحده ایالاتو په افغانستان کې نیول سوی یو مشکوک تروریست جرمني ته سپارلې. احمد ولی صدیقی په یو نړیواله تروریستي ډله کې په غړیتوب تورن سوی چې د جرمني د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. تفصیل د نړیوالو اژانسونو په سند له احمد تکل خبري.
جرمنی سرنوالن وای شپږ دیرش کلن احمد ولی صدیقی چې د افغانستان او جرمنی دوه ګونی تابعیت لري، پرون د امریکایي چارواکو لخوا په رامشتاین ښار کې د امریکا په یو پوځي اډه کې جرمني پولیسو ته وسپارل شو او اوس په توقیف کې دی. د جرمني څارنوالانو لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي دي چې صدیقي په اروپا کې په تروریستي حملو په مشکوکه ډله د ازبکستان په اسلامي نهضت کې په غړیتوب تورن دی. خبر پانه زیاتوی پر نوموړی شک دی چې د 2009 کال په مارچ میاشت کې له جرمني څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمه کې د ازبکستان د اسلامي نهضت د روزنې یو کمپ ته سفر کړی. د سرنوالانو په وینا احمد ولی تورن دی چې په دې کمپ کې دته د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل شوې او بیا د ناټو له ځواکونو سره د جګړې لپاره افغانستان ته تللی چې هلته بیا د ناټو د ځواکونو لخوا ونیول شو. جرمنی سرنوالان وایي چې پاکستان ته لروانېدو مخکې احمد ولی صدیقی او څو نورو مشکوکو کسانو د همبورګ په القدس جماعت کې چې تیر کال د چارواکو لخوا وتړل شو سره وکتل. القدس همغه جماعت دی چې د سپتمبر د 11مې د حملو ګډونوالو امریکا ته لتلو مخکې کتنې پکې کولې. جرمنی استخباراتي سرچینې وایي تیر کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې لنیول کېدو وروسته امریکایانو ته د صدیقي لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ امریکا، جاپان او ځینو نورو هیوادونو اروپا ته د سفر په برخه کې خبرداری خپور کړ او په اروپا کې د څو نورو هیوادونو په ډله کې برتانیا او فرانسې د امنیتي تیاریو لپاره د تروریزم ضد احضارات ونیول. استخباراتي چارواکي وایي صدیقي د هغه تروریست نږدې ملګری هم و چې په 2008 کال کې د یوې جرمني محکمې لخوا محکوم شو. منیر المتصدق چې د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د فرعي مرستندوی په توګه مجرم وپیژندل شو هم په منظم ډول په القدس جماعت کې غونډو ته حاضرېده. د پوځي چارو کارپوهان وایي د ازبکستان اسلامي نهضت چې د ازبکستان له فرغانې درې څخه یې سر راوچت کړ او غړو یې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې په افغانستان، تاجکستان او قرغزستان کې په جګړو کې ګډون کړی، غواړي چې یو اسلامي خلافت رامنځته کړي. دې ګروپ چې اکثر غړو یې په قبایلي سیمو کې وخت تیر کړی له القاعده شبکې سره کلک اړیکې هم ټینګ کړي دي. جرمنی څارنوالان وایي چې د نیول شوي مشکوک تروریست احمد ولی د تورونو په اړه تحقیقات به اوس د جرمنی په شمالي ښار همبورګ کې کیږي.
او سم ځینو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو. یو انګریز چې د افغانستان وضعیت د سر په سترګو لیدلې مقاله خبره کړې ده او یوې چاپی خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قومندې ستونزې څېړلې دي. دغو خبرونو ته احمد شیبر کتنه کوي.
د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په اړه خبرې له وخت مخکې دي. دا د ګارډین ورځپاڼې د هغې مقالې سره لیک دی چې لیکوال یې تازه له افغانستان بریتانیا ته ستون شوی دی. د دې مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه قضاوت کول چې څه به وشي شاید د روان کال تر منې ممکنه نه وي، ځکه چې هغه وخت به دا څرګنده شي چې افغان ځواکونه چې د ځینو سیمو امنیتي چارې ورسپارل شوي دي تر څه بریده بریالي دي. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په مقاله کې وړاندې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو په اړه لیکل شوي دي چې د اوس لپاره یې وضع خورا بده ده. د دې بد وضعیت علت په مقاله کې د افغانستان د جګړې لپاره د یوه بشپړ پلان نه لرل یاد شوي دي. ګارډین بیا پخوانی شوروي اتحاد یادوي چې د دې لپاره دړې وړې نه شو چې په افغانستان کې په جګړې کې ماتې وخوړه، خو د دې لپاره مات شو چې نور یې د افغانستان د جګړې د لګښت توان نه درلود. همدغه مصرف د پخواني شوروي اتحاد ملا ور ماته کړه. د ګارډین په وینا بریتانیا تر اوسه همدغه د شوروي لاره تعقیب کړې ده او په افغانستان کې بریا یوازې د جګړې له ډګره نشي ترلاسه کېدی او باید انتظار شو چې وروسته تر دې چې په اوړي کې د یو شمېر سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي څه کېږي. د ګارډین په وینا تر اوسه مثبتې نقشې تر سترګو کېږي او خال خال چې چیرته افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیت سپارل شوی دی ښه یې ترسره کړی دی. د ګارډین په وینا دې ته هم باید انتظار شو چې په تېر یو کال کې چې مخالفانو ته کوم تلفات اوښتي دي هغوی اوس څه کوي، آیا بیا په پښو درېدلی شي، آیا بیا له لاسه ورکړې وسلې او مهمات ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه دا پوښتنه هم کوي چې سیمه ییز دیني عالمان څرنګه د سولې د بهیر ملاتړي کنه. د ګارډین په نظر که چیرته دغه کارونه سم ترسره شي نو بیا ویلی شو چې په افغانستان کې د بریالیتوب لور ته کړکۍ پرانیستل شوې ده. نیشنل انټرست خپرونه بیا په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په اړه مقاله خپره کړې. په دې مقالې کې لیکل شوي ټول هغه کسان چې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پټرویس د لرې کېدو فکر کوي داسې نظر لري چې جنرال ډیوډ رودریکس د هغه تر ټولو غوره ځای ناستی دی، ځکه چې جنرال رودریکس افغانستان داسې پیژني لکه د خپل لاس ترغیبې په څیر. خو نشته له انټرست لیکي چې رودریکس دې مقام ته ځان نه دی مخکې کړی. خبرونه بیا سره لدی چې د جګړې په ډګر کې د جنرال رودریکس ستاینه کوي، لیکي دی خلور سړی نه دی، داسې څوک نه دی چې د امریکا خلک قانع کړي څو د افغانستان د جګړې دفاع وکړي. نیشنل انټرست بیا څرګندوي چې د افغانستان د جګړې لپاره یوازې تجربه لرونکي جنرال ته اړتیا نشته، داسې چا ته ضرورت شته چې د خلکو ملاتړ جذب کړي او د امریکا حکومت او کانګرس ته هم خوله وروي.
کابل پولیسو له مارکیټونو او دکانونو د پوځي یونیفورمونو یا دریشیو او تجهیزات راټولولو عملیات پرون پیل کړل. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې یو شمېر بریدکوونکو د ملي اردو او پولیسو له پوځي یونیفورم یا دریشۍ په استفادې پر مهمو دولتي ادارو خونړي بریدونه وکړل. د کابل د امنیه قوماندانۍ لویان حشمت سنګزي څخه مې د مرکې په پیل کې د پیل شویو عملیاتو په اړه نور معلومات وغوښتل.
د کابل د یو سلیاو آسمایي زون ملي پولیس چې په کابل ښار اوارن ولسوالۍ کې د امنیت چارې پر غاړه لري، البته دغه پلان له مخې هم د کابل پولیسو تر یو حده پورې تطبیق کړی وو او هغه څوک چې حتی کپلین هم روان وو او د پولیسو یا هم نظامي یونیفورم په ځان کې وو دوی خبر اخیستل کېده او هغه مارکیټونه او دوکانونه چې په دې کې دغه ورته تجهیزات یا هم یونیفورمونه خرڅېدل البته مخنیوی کړی وو. لیکن په دې ورسته کې او په ځانګړې توګه په دې ورسته یونه کې د کورنۍ چارو وزارت په لارښوونه د کابل پولیسو یو لړ عملیات پر لار اوچول چې دغه عملیات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې البته د هغه هټیو او مارکیټونو کې ترسره شول چیرې چې د بهرنیو ځواکونو او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو تجهیزات او یونیفورمونه خرڅېږي. تر دې بریده پورې البته دغه عملیات موافق ولو.
دغه عملیات په یوازې په کابل پورې منحصر وي که په نور ولایتونو کې به هم ورته عملیات کیږي؟
دغه عملیات نه تنها کابل په ښار کې بلکې د کابل د امنیت قوماندانۍ څلورو ولایتي زونونو همدارنګه د ولسوالیو امنیت قوماندانۍ ته هم لارښوونه او هدایات ورته شوې دي چې دغسې ورته عملیات په خپلو سیمو کې تلاره واچول شي تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د کابل ښار ته ګډون ټولو ولسوالیو زونونو څخه ورته
دا اقدام ډیر روس نه کیږي، یعنی ډیر نه وخت نه دی
مخکې وختونه کې هم په څو څو ځله پاتې شو او تر دې هغه پورې نظامی تجهیزات او وسایل او رامیونو فرمونه د پولیسو لاسه ورغلي وو. یعنی دا یو نوی عملیات نه دی، هم یو نوی خبره نه ده چې د کابل ښار کې تطبیقیږي، بلکې مخکې هم داسې عملیات ترسره شوي وو.
او که چیرې یو پولیس راولړېږي، خپله یوه جوړه دریشي پر یو چا باندې خرڅوي، په دې برخه کې به تاسو څه اقدام کوئ؟ دغه پولیس سره دغه سره به څنګه چلند کیږي؟
زموږ پولیس چې د هر اداره هره برخه هر اوزه هر ځون کې اوسي، دوی ته کوم یونیفورم، کوم سلاوي او حتی کوم تجهیزات چې عینکې او کمربند هم اوسي، په اساس یو فورم ورکول کېږي او دا ټول ثبت رجستر دي پاره برخه کې. او هیڅ پولیس تاسو یادونه وکړه چې دوه یا درې دریشان به ولري، دا خبر درست نه ده. او که ویلې دي هم که چیرې داسې ورته منوره په نظر لاندې لاړ شي، هر څوک چې وي دکان منګول تسکل کېږي.
بلې، دا خبر ما ځکه وکړه چې ستانکزه په افغانستان کې په ځینو دوکانونو کې دغه دریشي ګنډل کېږي، او څوک ټوکر وروړي د پولیسو دریشي غواړي یا د پوځ دریشي غواړي، هغه ټوکر وړي دوی په اسانه درته ګنډي. تاسو فکر نه کوئ چې یو پولیس یا یو عسکر به وکولی شي چې څو جوړې دریشي ولري؟
کار پر اساس یو یا هم ضمانت خط او پر اساس یو ثبوت باندې، یعنی کله چې دوی ته هر څوک مراجعه کوي چې نظامی لباس ورسره وو، چې دوی یو ته لګلی تر څو به شهر نمبر کې ښه کوم مکتوب یا کوم جواز کارتونه لري.
ځینې افغان ځواکونه چې له بهرنیو ځواکونو سره ګډ کار کوي، هغوی خاص دریشي لري. د بش بازار یادونه که تاسو ته وکړم، په کابل کې یا په ځینو نور ولایتونو کې دغه ځینې بازارونه سته چې په هغه کې د بهرنیو ځواکونو دغه تجهیزات په عامه خرڅېږي، د دوی هغه دریشي یا خړې دریشي په عامه خرڅېږي. پر دغه بازارونو به هم عملیات کیږي؟
تقریبا یو اونۍ مخکې د کابل ښار د دویمې امنیتي حوزې اړونده د یو بازار چې د بوش بازار په نوم مسمى ده، په دغه بازار هم د بهرنۍ ځواکونو یعنې امریکایي ځواکونو او د کابل د اوسنیو اسمایي زون د پولیسو له مذهبي لخوا یو ګډ عملیات ترسره شول، چې دغه عملیات په ترڅ کې هم ډیری هغه نظامي تجهیزات، یونیفورمونه او کالي چې د امریکایي ځواکونو یا بهرنۍ ځواکونو پورې اړوند کېدل، دوی څخه ترلاسه شول.
د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت ستانکزی و چې په کابل کې د پوځي دریشیو د راټولولو د روانو عملیاتو په باب معلومات راکول. د کابل ځینې ښاریان شکایت کوي چې د ثور د اتمې نیټې د جشن د لمانځلو لپاره روانو تیاریو د ښار په ځینو سیمو کې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم دغه جشن ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده، خو حکومت یې د لمانځنې لپاره تیاری او امنیتي تدابیر پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
که څه هم په کابل کې د ناامنیو د اندېښنو په ترڅ کې شدیدو امنیتي تدابیرو خلکو ته لسره ستونزې جوړې کړې دي، خو دغه تدابیر او ورسره د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه هغه مهال لا زیات شي چې افغان دولت د کوم ملي جشن او یا هم نورو مراسمو د نیولو تکل وکړي. د ثور د اتمې نیټې چې د مجاهدینو د بری ورځ بلل کېږي، د لمانځنې لپاره روانو تدابیرو هم د کابل ښار یو شمېر خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د کابل د حضوري چمن په خوا کې پوځي قطعاتو په دې جشن کې د ګډون کولو لپاره تمرینونه پیل کړي، او هر ورځ سهار مهال د دې سیمې شاوخوا سړکونه یو مخ د موټرو په وړاندې تړلي پاتې وي. له همدې امله د پنجشنبې په ورځ هم د لارې د بندېدو له امله اکثره خلک اړ شوي وو چې له موټره کوز شي او تر خپل منزله پلي ولاړ شي. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې محمد رحیم ده. د کارتناو نه په پوره روان یو. دلته د لارې بندي ده، ډېر مشکل وي، څوک مریضان لري، څوک نوره مشکل لري، ډېرې کې ډېرې خطرې وي. باید دا لاره بنده نه شي، کنه ټول لارې بندي، موټر تګ راتګ نه شي کولای. باید د دې موټرو د مخنیوی باید ونه شي، ځکه چې دومره خلک چې پیاده روان دي، دوی ته ډېر تکلیف ده. څوک وظیفه لري، څوک مریضان لري، څوک چې ته لري په سفر روان وي،
باید یا مخ نه دوی اعلان وته وکړي چې دغه سړکونه بند دي، نورو سړکونو موټر لاړ شي، نه یا دوی لپاره کله یو سړک باید خلاص وي چې د پیغه بند خلک ولاړ شي.
یو شمیر خلک د دې ستونزو له امله آن د دې غوښتونکي دي چې دولت د پدې توګه د ملي ورځو له لمانځنې تیر شي. دوی هم همداراز وایي چې که جشن او یا هم څو نور مراسم نیول کېږي، باید داسې وي چې د خلکو د سردرد جوړ نه شي. د خلکو دغه ستونزې مو د دفاع د وزارت له چارواکو سره په تلیفون شریکې کړې، خو هغوی یې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. څو ورځې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د دفاع د وزارت ویاند ظاهر اعظمي ویلي و چې سږ کال به د ثور د اتمې نیټې د ورځې جشن په پراخو مراسمو سره ولمانځل شي. دی وایي سږ کال د اتم د ثور جشن لمانځو، د تیرو کلونو په شان د ثور په اتمه یې په شاندارو مراسمو سره لمانځو. تر اوسه یې د ځای په اړه موافقې ته نه یو رسېدلي. د دوو درېو ځایونو په اړه وړاندیز شوی دی. یو غازي سټېډیوم دی، د عیدګاه جمعات مخه د بل وړاندیز دادی چې د پوځي قطعاتو په کوم ځای کې دی وي تر څو په ښار کې دننه په ترافیکو فشار رانشي. کله چې ځای تعین شو تاسو ته به اعلان شي. اوس مو تمرینات ورته دوام لري. وروسته له هغې چې وسلوالو مخالفینو په 2008 کال کې په کابل کې د مجاهدینو د بری په جشن راکېټي حمله وکړه، افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې دغه ورځ په محدودو مراسمو سره لمانځله. جمهور رئیس حامد کرزی او د کابینې غړي یې له دغه بریده روغ ووتل، خو د ولسي جرګې د یوه غړي فضل الرحمن سمکني په ګډون پکې څو تنه ووژل شول او څو نور ټپیان شول.
دا مهال په افغانستان کې د سهار 10:10 دقیقې سوې. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو د دې ساعت